السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمي 12 بجې شوې د 12:30 بجې د غړې کې ز منو شاستا سکور بیم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجيبه مې وړاندې کوي
قومی اسمبلی کې د وزیرستانونو استازي وایي د خړ کمر پیخه کې دوی نه بلکې ریاست ملامت ده د اشرف غنی او ډاکټر عبد الله ټیمونو په صدارتي انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا وکړي او چین په داسې حال کې خپل ملي ورځ لمانځي چې هانګ کانګ کې نن بیا مظاهره کیدونکې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانونو استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخان محسن داوړ ولی وزیر وای د خړ کمر پیخه کې دوی نه بلکې ریاست ملامت ده دواړه د سلور میاشتنی بند تیرولو وروسته پرون پارلمان ته لاړل په دې موقع محسن داوړ وویل
په موږ الزام وو چې په پوځیانو مو ډزې کړي په موږ خو هغه د مقدمه وچلېده خو پوځیانو چې زموږ ملګري شهیدان کړي د هغوی مقدمه د چا خلاف وکړو هغوی ته انصاف پکار دی موږ له دې ریاست نور د وفاداری سرټیفیکټ نه اخلو بلکې دا ریاست باید موږ ته خپل وفاداری وښيي
علی وزیر قومی اسمبلی ته په وینا کې وویل د قانون پر رڼا کې له خپلو امنیتي ادارو څخه حساب غواړي هغه زیاته کړه په قسم سره ویلی شي چې د خړ کمر پیخه کې ټول تاوان د ولسي خلکو شوی دی خو د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د محسن داوړ ولی وزیر تورونه رد کړل او پارلمان ته په وینا کې وویل دوی له تیر یو کال راهیسې پښتون ژغورنې غورزنګ ته د خبرو لپاره وړاندیز کوي خو هغوی نه مني نوموړي زیاته کړه که دغه غورزنګ امن خرابول او خرابه ژبه کارول غواړي نو دوی ورسره په هیڅ صورت خبرې نه کوي د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خنوایی هغو خلکو ته به حکومت معاوضې ورکوي چې د ضرب عضب عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان په میرامشا او میرعلي بازارونو کې دوکانونه او پټرول پمپونه نړول شوي وو نوموړي دا خبره پرون پېښور کې مشال لړیو ته وکړه هغه ویل په دې اړه جوړې شوې حکومتي کمیټې صوبایي کابینې ته خپل راپور وړاندې کړی دی
پاری کې اوس یو ریپورت به موږ فائنلایز کړی دی او ان شاء الله غو زر کابینټ کې پیښ شي نو فلال حکومت کې هغه کابینټ ته هغه پریزنت کول دي نو لکه دا موقع نه لږ موږ ز پاغه باندې راغی کې دن نسې خو دا ویل شم چې هغه کې ښه خبر دی د صوبې لپاره د صوبې د خلکو لپاره پکې یو ښه خبر دی
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو د میرامشا او میرعلي بازارونو د دوکانونو او پټرول پمپونو د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په پېښور اسلام آباد کې مظاهره او احتجاجي غونډې هم کړې وې د بلوچستان چارواکي وایي پرون مازیګر په لورلای کې د پولیسو پر یو موټر ځانمرګې برید ترسره شوی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي چارواکي وایي د ځانمرګې بریدګر دوهم ملګری د پولیسو په ډزو وژل شوی دی ژوبل تنان د لورلای ملکي روغتون ته د درملنې لپاره بیول شوی دی د لورلای کمشنر سهیل رحمان مشال لډیو ته ویل چې د یو ژوبل تن صحیح وضعخه نه ده نوموړي وویل د ځانمرګې بریدګر او د هغه د ملګري پېژندګلوي نه ده شوي خو دوی په خوشا سیمو کې پلټنې پیل کړی دی د پاکستان تحریک طالبان د دې برید مسولیت قبول کړی او هغوی دا کوي چې په لویه کچه یې پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده د سوات سکانو پرون په منګوره کې د یوې غونډې پر مهال له حکومته غوښتنه وکړه چې د دوی د مذهبي عبادت ځایونو د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره د اقدامات وکړي د دوی یو مشر بند سوریلال مشال لډیو ته وویل
نن سبا سیکورټی ډیر ایشوز دي د سیکورټی کیمراز او نور کوم ډیوایسز دي او دین علاوه واک ټو ګریټ د سنسر هغه زموږ په کار دی نو آی د پر موږ سره فنډ نشته موږ سیمبل کیمراز لګولې دي او دا یو حساس ځای دی تاسو پتا نو زموږ دا خواهش ده چې په دې موږ ته داسې فنډ راکړي
پسواد کې مېش سکان وایي نور ستونزې هم لري چې پکې شمشان ګاډ ته د مړو در رسولو ستونزه د ماشومانو لپاره د مذهبي خوانځي نشټواله او د غم خادې لپاره د کمیونټي سنټرونو نه درلودل په سر کې راځي دوی په مذهبي ورځو کې د رخصتۍ غوښتنه هم کوله د سواد مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلام چې په غونډه کې موجود او مشال ته ویل دوی به د سکانو د ستونزو د هواري لپاره کوټلي ګامونه زر پورته کړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ټیمونو د سپتمبر د 28مې نیټې په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د بریالیتوب دعوی کړې دي. همداسې صحنه د 2013 کال د صدارتي انتخاباتو نه پس هم لیدل شوې وه. که څه هم لومړنۍ ټولیزې رسمي پایلې اعلانېدل تر راتلونکو دریو اونیو پورې ممکن نه دي، خو عبدالله پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل د دوی شمېرې ښایي چې غوس اکثریت یې ترلاسه کړی او انتخابات به دوهم پړاو ته نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړون کې ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح له رسنیو سره په خبرو کې د ټاکنو د ګټلو خبره کړې وه. ښاغلی صالح ویلي چې دوی له شپېتو تر اویا سلنه رایې ګټلې دي. دواړو لورو د خپلو ادعاو د اثبات لپاره څه ډول شواهد نه دي وړاندې کړي چې دوی څنګه ګټونکي دي. چین نن د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په داسې حال کې خپل ملي ورځ لمانځي چې ورسره غبرګي په هانګ کانګ ښار کې نږدې شپږ ځای د حکومت ضد مظاهرې هم ترسره کیږي چې چارواکو ورته اجازه نه ده ورکړې. بیجنګ د خپل تاسیس اویایمه کلیزه د ملي یووالي او ځواک په ښکاره کولو په ځانګړو جشنونو لمانځي او خپل پوځي طاقت مظاهره به هم کوي. حکومت په هانګ کانګ کې د مظاهرو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. چارواکو نن د ځمک لاندې ترانسپورټ یا میټرو او د لویو سوداګریزو مرکزونو د بندولو امر کړی دی. د تیرو ولسونه مظاهرو پر مهال سناسه ولس سو مظاهره کوونکي گرفتار کړل شوې دي. دا مظاهرې چې د یو متنازع قانون د ختمولو لپاره پیل شوې اوس د پراخ جمهوریت پر غوښتنې بدل شوې دي. ایران وایي د یو دریم هیواد له لارې د سعودي عرب یو پیغام ترلاسه کړی دی. دا پرمختګ ځکه د پام وړ دی چې د هغو دو خلیجي هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني ویان علي ربی پرون خبریالانو ته وویل که سعودي عرب رښتیا هم په خپله رویه کې بدلون راولي نو دوی د دې خبرې هرکلی کوي. هغه وړاندې وویل د هرمز د سولې د پلان برخه هم د سعودي په څیر له ګاونډیو سره تطبیقېدای شي نو ایران د دې پروسې هرکلی کوي. سعودي پر ایران تور پورې کوي چې د سپتمبر په 14مه د هغوی د تیلو پر تنصیباتو برید کړو. خود ایران د تورنه ردوي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس د تزمون خبریال سراج زهیر د هوا حال او د کرنسي بیا وړاندې کوي.
نن د نهي پورز د اسلام آباد کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه لس پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپیه 50 پیسې او په 1.92 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.00 روپیه شپېته پیسې او په 1.02 روپیه 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.00 روپیه 30 پیسې او په 2.00 روپیه 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.00 روپیه 30 پیسې او په 1.00 روپیه شپېته پیسې. او یو افغانی په یورو په 90 پیسې اغستل کیږي او په یورو په 90 پیسې خرڅول کیږي. او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 216 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیت محکمې په وینا سبا د شورو پورس به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او د ماسپخین نروستو د نری باران امکان دی او په ژوب او کوټې کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 1.5 او 40، ژوب کې 1.5 او 44، او کوټې کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبې او سباني موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او د پارلیمان غړي علي وزیر او محسن داول د سلورو میاشتو قید وروسته د قومي اسمبلی غونډې ته ورغلل. په دغه موقع محسن داول وویل د خیبر پختونخوا حکومتي کمیټې د میرعلي او میرانشاه بازارونو ړنګو شو دکانونو مالکانو ته د معاوضې ورکولو رپورټ صوبایي کابینې ته وړاندې کوي. په بل یو رپورټ کې به واورئ چې په سوات کې سیکان د امنیت ترڅنګ نور څه غواړي.
مونږ ته دلته د بچو د تعلیم ورکولو مذهبي تعلیم ورکولو ډېر تکلیف دی نو د هغې دپاره که مونږ له ورکوډه غوندې کې چې سکول پروګرام وشي.
او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د قومي اسمبلی غړی مفتي عبدالشکور وایي د حکومت خلاف ازادي مارچ نیټه وروسته کولو ته تیار نه دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ لپاره کارکوونکي وایي د لړکې ځلي مرکزونه غیر فعال شوي دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته وایي. نږدې یوه هفته وړاندې له جیله خوشو شو د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړ ولی وزیر یو وار بیا د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه کړې دي. د پښتون ژغورني غورځنګ د مشران پرون پارلیمان ته تللی وو په حکومت یې تنقید وکړ چې د پښتنو غږ پورته کوونکي نیولې دي. په جواب کې حکومتي غړو د دوی تورونه بې بنیاده وبلل او دوی یې د مذاکراتو په نه کولو تورن کړل. په دې هکله تفصیل د بشیر ګواښنورو.
د څلورو میاشتو بند تیرولو وروسته د سپتمبر په دیرشمه په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ خپل تقریر د پښتو په یو شعر شروع
کړ.
داوړ د مې په شپږشتمه شوې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیخي پاک لول چې په اوس پر دوی بې بنیاده الزام لګولې. دوی په موږ الزام وو چې په پوځیانو مو ډزې کړي. په موږ خو هغه د مقدمه وچلېده، خو پوځیانو چې زموږ ملګري شهیدان کړي د هغوی مقدمه د چا خلاف وکړو؟ هغوی ته انصاف پکار دی. که په ما او علي وزیر چا یو ډز کولم ثابت کړو، نو ما په دغه بار چوک کې پانسي کوي. موږ له دې ریاست نور د وفاداري سرټیفیکټ نه اخلو، بلکې دا ریاست باید موږ ته خپل وفاداري وښيي. د پښتون ژغورني غورځنګ د مشران علي وزیر او محسن داوړ د خړ کمر تر پیښې وروسته د ترګرې عزت قانون لاندې پر امنیتي ځواکونو د برید په تور نو ونیول شول. خو د بشري حقونو ادارو، پښتون ژغورني غورځنګ او اپوزیشن پر لاپسې غوښتنو وروسته تر یوې مقدمې پس د عدالت په حکم د سپتمبر په یوویشتمه په ضمانت خوشې شول. پوځ منلی چې پر دوی برید کوونکي 15 تنه یې وژلي او 15 پوځیان زخمیان شوي دي. خو پښتون ژغورني غورځنګ وایي پوځ د دوی 15 بې وسلې کسان له دې وجه وژل چې هغوی پر امنیتي ادارو نیوکو کولو لپاره نارې وهلې. پرون په پارلمان کې د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک خبرې وکړې او د پښتون ژغورني غورځنګ تورونه یې رد کړل. وزیرستان کې پوزم لا غزای وتل غواړي. که تاسو امن خرابول غواړي یو خراب ژبه کاروي، نو تاسو په هیڅ صورت خبرې نشي کېده. که تاسو ایجنډا د پاکستان وي، نو اوس هم تاسو مسایل زه حلوم. تاسو اوس هم په دې ایوان کې وایست چې تاسو ایجنډا د پاکستان ده او د هغو ادارو خلاف خبرې نه کوي چې د ملک حفاظت کوي. پښتون ژغورني غورځنګ وایي د حکومت سره له جرګو تر اوسه څه نه دی راوتي او پکار ده چې د حقیقتونو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ شي. په پارلمان کې هغه وخت شور شو چې علي وزیر د دفاع وزیر خبرو ته د ځواب ویلو موقعه وغوښته. د اپوزیشن او حکومتي غړو تر لنډو نادرې وروسته علي وزیر خبرې پیل کړې او ویل چې د قانون په رڼا کې له خپلو امنیتي ادارو څخه حساب غواړي.
خدا کی قسم، الله کو میں حاضر نه
دی. وای په خدای قسم دی، الله مې په سر ولاړ دی. هلته چې هر څومره نقصان شوی دی، ټول د ولسی وګړو شوی. راه نجات او ضرب عذب عملیاتو کې د وژل شو 500 ترګرو نمونه دی راکې چې دوی وژلې وي. زه به استعفا ورکم. د پاکستان پوځ دریز لري چې د ترګرې زپلو او قبایلي سیمې له وسلوالو پاکولو لپاره په زرګونو سرتیري قرباني شوي دي. خو د منظور پښتین په مشرۍ له وزیرستان راپیدا شوې پښتون ژغورني غورځنګ تور پورې کوي چې امنیتي ادارو تر ډیره ولسی وګړي زپلي او په زرګونو بې ګناه پښتانه غیب کړي چې باید عدالتونو ته یې راولي.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان میرعلي او میرانقشا بازار کې د پوځي عملیاتو پر مهال د لنګوشو دوکانونو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټې خپل رپورټ صوبایي کابینې ته وړاندې کړي او د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان وایي چې په دې کې به ځایي خلکو کاروباریانو ته د رسېدلي تاوانونو معاوضې ورکړل شي. خو له شمالي وزیرستان نه منتخب د صوبایي اسمبلۍ غړی میر کلام وزیر وایي په دې رپورت کې تجویز شوی معاوضې له تاوانونو ډېرې کمې دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور خالد خان راکوي.
دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان مشال ریډیو ته وویل چې ضرب عذب فوجي عملیاتو کې د میرامشاه او میرعلي بازار کې دکانونو، تجارتي مرکزونو او پیټرول پمپ ړنګ شوي وو او دا دغه تاوان د معاوضې ورکولو لپاره ځایي خلکو په اسلام آباد او نور ځایونو کې احتجاجي ناستې هم کړې وې. دا د پوینا د پښتونخوا وزیر اعلی دا دغه تاوانونو د ازالې او معلوماتو لپاره د قانون وزیر په مشرۍ کې یو سپیشل کمیټي جوړ کړه چې د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د سی ان ډبلیو وزیر اکبر ایوبی هم غړي وو. او دغه کمیټه 13 ورځو کې خپل راپور صوبایي کابینه ته وړاندې کړو چې ډېر ژر به په عمل وشي.
پاره کې اوس یو رپورت به موږ فائنلایز کړی دی او ان شاء الله هغه به زر کابینت کې پیش شي. نو فی الحال چونکه هغه کابینت ته هغه پرزینټ کول دي نو لکه دا موقع نه ده چې موږ زه په هغې باندې د هغې کې دننه څه دي، خو دا ویلی شم چې هغې کې ښه خبر دی د صوبې دپاره، د صوبې د خلکو دپاره پکې یو ښه خبر دی.
دا سرچینو تر مخه د میر علي او میرانشاه بازار د معاوضې دپاره د پښتونخوا حکومت خواوشا 3 اربع روپۍ منظوري کړې دي چې د دغې بازارونو یو عمر له قیمت کې 15 لکه او د دکان کې د سامانونو تاوان 3 لکه روپۍ لګولې دي او د دې نه به ټول 8000 خلکو ته فایده ورسي. خو بیا د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر وایي چې دغه تاوان ورته فوجي افسرانو د مرلې په سر 30 لکه او د دکان په سر 15 لکه روپۍ منلې وي. میر کلام وزیر زیاته کړه باید چې په دغه سپیشل کمیټه کې هغه ته هم نمائندګي ورکړل شوې وه او هغه به د میر علي او میرام شاه د خلکو آواز د کمیټې ته رسولې وو.
څو ځله ما وویل چې را په دې کې زه هم په کار یم چې په دې کمیټې کې وای چې نه ویم. اسې ما میټینګ ته درغواړي چې تاسو کومه خبره پکې کوئ چې مونږ تاسو هلته مطلب څوک سټیک هولډر خو وي په دې کې چې را څه خبره ده څه نه.
خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر او د دغه کمیټې مشر سلطان خان وایي چې دغه کمیټې قبایلي ضلعو کې د ټاکنو نه وړاندې جوړه شوې وه او 200 وارې د شمالي وزیرستان کاروباري خلکو او د پېټرول پمپ مالکانو سره ناسته کړې وه. او دغه شان د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر هم د ځایي خلکو او کاروباریانو رې په دغه کمیټې کې وړاندې کړې ده او هغه خوشبین دي چې ځایي خلک به د دغه کمیټې د راپور نه مطمئن او خوشاله وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په لورلای کې په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس والا وژل شوی او 3 نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې د بریدګر بل ملګری د چاودنې وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. په دې اړه نور حال له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین نکوي.
د لورلایو میډیکل کالج ته نږدې د زراعت د دفتر و مخ ته تیر مازدیګر د ایګل سکواډ د پولیسو پر یو موټر باندې ځانمرګ برید وسو چې له امله یو پولیس والا وژل شوی او 3 نور ټپیان شول. په لورلای کې د چارواکو په وینا چې د چاودنې څخه څه کړی له مخه 2 کسان پر یو موټر باندې سپاره او کله چې دوی د پولیسو موټر ته نږدې راورسېدل نو هغه مهال یو کس په چاودېدونکو موادو خپل ځان والوزوي او د هغه ملګری د پیش د ځای د تیشتی په هڅه کې وو چې د پولیس سره د ډزو په نتیجه کې ووژل شو. وروسته په کشمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیش وځای ته رسیدلي او د پیش د پلټنې کار یې پیل کړی خو د وروستي اطلاعاتو له مخې لا څوک نه ونیولې. په پیش کې ټپیان شوي 3 واړه کسان سمدلاسه د لورلایو سیول هسپتال ته ورسول شول. دغه ډول په پیش کې د وژل شوي پولیس والا غلامت تعلق د رکنې سره ښودل شوی دی. په دې ترڅ کمشنر لورلای سویل رحمان و مشال ریډیو ته وویل چې په پیش کې د ټپي شوي یو پولیس والا وزه سمنه ده. د نوموړي په وینا چې په پیش کې د وژل شوي کس او د هغه د ملګري ځانمرګي شناخت تر اوسه نه دی شوی. کمشنر لورلای سویل رحمان وایي چې د پیش وروسته د لورلای شاوخوا برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او امکان دی چې ډېر ژر به د دغه پیش تر شا تورن کسان ونیول سي ځکه چې دا خبره ښکاره ده چې د ترګرو سره به د ځایي خلکو لا ضرور وي چا چې ودوی ته دلته ځای ورکړی وو. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان د پیش ذمېداري په غاړه اخیستې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په دغه ځانمرګ برید کې په لویه کچه و پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دلته په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال له لوري په جاري شوي یو بیان کې د لورلای د پیش په کلک سرغندنه او د پولیسو د مړانې ستاینه کړې ده چې له امله یې څلوي ځانې زیان نه دی اوښتې. اعلی وزیر د چارواکو څخه د پیش په اړه رپورټ هم طلب کړی. کړی او په پیش کې د وزل سوي پولیس والا د کورنۍ سره خواشنۍ څرګنده کړې ده. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په 16مه نیټه هم په لورلای کې د پولیس لاین پر دفتر باندې برید سوی و، په کوم کې چې درې ځانمرګي وژل سوي وو. په پیش کې یو پولیس والا وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند لخوا د ازادي مارچ نیټه ورسته کولو په اړه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ویلي چې له ټولو اپوزیشن ګوندونو سره به د حکومت خلاف دغه احتجاجي مارچ په حق سره مشورې کوي، خو د خپل اعلان سره سم به دا مارچ هم په اکتوبر کې کوي. بلخو حکومت وایي په دې هیواد کې هر څوک د پوره من احتجاج حق لري، خو مولانا فضل الرحمن به د دې مارچ په ترس کې خپل اهداف ترلاسه کولو کې بریالي نشي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظاهر راکوي.
په دې اړه بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فی د قومي اسمبلی غړي مفتی عبدالشکور وویل، یو ورځ وړاندې مولانا فضل الرحمن په ډیر اسماعیل خان کې هم د دې خبرې گردان کړي وو چې په هیڅ جوړ با ازادي مارچ نه ځنډوي.
جمعیت العلماء اسلام په دا سټیټمنټ وړاندې نو ورکړی دی چې اول با اکتوبر په ان پورې ان شاء الله د ازادي مارچ کوو. دا اټر فیصله مدار چې اکتوبر تر اخره پورې به موږ ضروري ان شاء الله اسلام آباد ته راځو. کله دا غوډه موږ ضروري خبرې نه ستمو اسلام آباد راځو.
دا په داسې حال کې ده چې د ګل پورس د مسلم لیگ نون له غونډې وروستو خبري کانفرنس کې احسین اقبال وویل، دوی د حکومت د خاتمې او د نوو انتخاباتو لپاره د جمعیت علماء اسلام فی ازادي مارچ کې ګډون کوي، خو تجویز یې ده چې دا یو میاشت نور وروستو کړي او له دې وړاندې یو ګڼګوندي غونډه راوبلي.
آج هم نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو یہ
وہی نن موږ یو کمیٹی جوړ کړه چې د جمعیت علماء اسلام فی سره په ګډه د ازادي مارچ د نیټې ټاکلو لپاره خپل کردار ادا کوي. څنګه چې ټاکل شوی و چې د مسلم لیگ نون د مرکزی مشرانو له غونډې وروسته به مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام فی د ازادي مارچ د نیټې ټاکلو لپاره مشورې کوي، نو موږ به اوس د دې مشورو پیل کوو. خو البته نن زموږ د پارټي په غونډه کې تقریبا اتفاق و چې موږ له دا تر نومبر غزول پکار دي،
نومبر تک موخر کرنا چاہیے.
مشال ریڈیو چې په دې اړه په سینټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف چیف ویب یا د ګوند مرسیال سینیټر سجاد توری نه د مخالف ګوندونو په دې احتجاجي مارچ او پختل نو هغه وی
احتجاج بیا چې خپل حق دی جمهوریت ملک د احتجاج په کار دی رده رکی قانوني دی رکی نه فورا من احتجاج بیا چې حق دی او مولانا صاحب حکومت سوچ لري لکه دې ټیم کې حلال کې تاسو پته ده کشمیر مسله او نورې مسلې دي اکونومي مسلې دي دې ټیم کې دوی لنګ مارچ کوي دې ته به هیڅ اصلي نه پلاس به دوی ځان او حکومت یې دوه ټیم نه دی تیر کړی څه درې کلې تیر کړی پنځه کلې تیر کړی حکومت اوس تازه تازه راغلی دی ما ته 14 مهینې نه دی پرشي او دې ټیم کې لنګ مارچ کول دا سوچ نه هاري دی پتنګ لګي دې څه سوچ دی دې څه کوم اپوزیشن دی دې ټولو دا سوچ دی چې موږ حکومت انډر پرېشر راولو مکاسي زادي چې دا کوم احتساب شروع دی دینه
اپوزیشن ګوندونه تورونه لګوي چې په تیرو عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي، خو الیکشن کمیشن او حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د کال 2013 ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوي.
د سوات په منګوره کې مېشت سیکان وای دوی دغل تدریس او کورنۍ ژوند کوي، خو د امنیت ترڅنګ د ماشومان لپاره سکول او ځنې نور د مذهب سره تړلي ځانګړي سہولتونه نه لري. دا خبرې سیکانو پرون په یو غونډه کې وکړې. بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وای چې د سیکانو د مسلو حل کولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد په منګوره مین بازار کې شپېته کاله پخوانی د سیکانو مذهبي ځای ګوردواره کې راجمع شوي په لسونو د سیکانو مشرانو زندلي انتظامی اعلی چارواکو ته خپلې ستونزې وړاندې کړې. په دغه مهال د ګوردوارې مذهبي مشر بنسری لال ویل چې دوی 300 کورنۍ دې ځای کې اوسیږي، ولې ګوردواره کې د امنیت لپاره ساتونکي نشته.
نن سبا سکیورټی ډېر ایشوز دي، د سکیورټی کیمراز او نور کوم ډیوایسز دي، او دین علاوه وخت هو ګریټ د سینسر هغه زموږ په کار دی. نو آئی دفعہ ہم سر فنڈز نہیں تھا منگ سمپل کیمراز لگا لی تھی اور دائی وہ حساس رہے تھے دستہ پتہ کم چیز 100 حساس ترین مقامات دیورکڑی سوات کے آئی کے دام شامل دیں. نو زمنگا دا خواہش تھے چھ جو دی منگ تدیسی فنڈز آ کی یا دا کیمراز او دا نور اپریټرز ته چي دغه مونږ ته مهیا کی.
گلزاری لال چې په خوانه تحصیل کونسلر هم ده وای چې د دوی مړي ځای ته رسولو شمشادګړ لوې ستونزه ده، زایشتا ولی ورته لاره برابر نه ده. دې ترڅنګ د ماشومان لپاره مذهبي خوانځي هم نه لري.
مونږ ته دلته د بچو د تعلیم ورکولو، مذهبي تعلیم ورکولو ډېر تکلیف ده. نو دغه لپاره کوم لای ورکوټه غونډه کې چې سکول پروګرام شي، نو دا به زموږ لپاره ډېر ښه وي او بچي به خپل مذهبي تعلیم ډېر په اسانۍ حاصلولی شي.
یو بل سکھ مشر اوم پرکاش زیاتوي چې دوی مذهبي تہوارونو لپاره دی ټولو سکانو ته سرکاری چوٹی ورکړی شي او تہوار مانځل لپاره دی ورته ځای هم برابر کړی.
زمونږ لکه هر ډپارټمنټ کې پکار دا چې موږ 5% کوټا وی وی موږ په کرکل له خلای امپلیمنټیشن نه دی شوی، دا غي د امپلیمنټیشن وکي او اوس زمونږ سواد کې منګور کې دا کورونه ډیر تنگ شي وي دي ډیر زیاتو. نو زمونږ غم خادیوم ډیر زیاته، هغه د بونیره پورې، مردانه پورې، غورغشتو، هغه د چکیستر، دا کم کم ځایونه پورې. نو مهرباني دی کې موږ له دې دلته کمیونټي حال چې څومره زر
په مقام موجود د ضلع سوات ډپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم د ټولو غوښتنو په اړه وویل چې دوی به ورته دغه ستونزې حل کوي او د خیبر پختونخوا حکومت ته به هم دغه ستونزې رسوي. سکیورټي په اړه چې دوی وویل نو دا د ضلع حکومت سکیم دی او دې کې کپڼ وي نو سکیورټي ورکولو کې به څه مسله نه وي. دوی چې نن کومې غوښتنې وکړې هغې کې چې کومې زموږ د ضلع انتظامیه سره تعلق لري سبوی چې راتلونکو لس پنځلس ورځو کې حل کولو لپاره کار شروع کړی شي او دوی دغه مسلې به حل کړی شي. ډپټي کمشنر سوات سکانو ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په امر په خصوصي توګه دوی ته ورغلی او د اقلیتو ستونزو حل کولو لپاره به ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
په مردان ضلع کې د یو بل ماشوم مړی موندل شوی او داسې ښکاري چې له تشدد او جنسي تیری وروسته وژل شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت دا ډول پیښې کېږي. خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې حکومت دې مسلې ته پام نه کوي. بلخوا د ماشومانو د تحفظ لپاره د حکومتي کمیشن چارواکي وایي د دې مخنیوي لپاره په ټولنه کې د پوهاوي خورولو هڅه کوي او دې لړ کې به ډېر زر ضلعي مرکزونه بیا فعال کړي. په دې هکله نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې نه پس اورو. د ستمبر په 28مه د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د فرحان الله نومې ماشوم مړی موندل شوی چې تشدد ورباندې شوی او کورنۍ یې شک کوي چې جنسي تیری هم پرې شوی دی. له دې وړاندې هم په مردان، نوخار او د صوبې په ځینو نورو ضلعو کې یو شمېر ماشومان له تشدد او جنسي تیری وروسته وژل شوي دي. پوښتنه دا ده چې د دې پیښو تر شا څه وجوهات کېدای شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکی عمران ټکر په دې اړه وایي.
مونږ دا وو چې دا ذهني بیماری هم کېدی شي او سره وسره مونږ دا ویلی شو چې دا بد اخلاقي یا اخلاقي پستی هم کېدی شي یا دا مذهب نه لریوالی هم کېدی شي او دا احساسي محرومي او یا انتقامي کاروایی هم کېدی شي. او د دې سره سره د ټول لغټ مهم شیز چې د ټولو په شا باندې دی نو هغه د شعور او د آگاهۍ کمې دی. په ملک دننه د پریوینشن او د ریسپانس نظام کمې هم دی.
عمران ټکر زیاتوي چې د دې ډول جرمونو خلاف د مخنیوي او پر ضد یې د مبارزې لپاره د حکومتي اقداماتو د کمی له وجې دا پیښې دوام لري. دا راز د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکی جانزیب خان وایي حکومت دې مسلې ته سم پام نه کوي.
حکومتي کوم اقدامات دي هغه جیوز د نش برابر دي، ځکه چې څونه هم دي چایلډ پروټکشن یونټ جوړ کړی ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره هغه ټولې بندې کړې شوې دي. نو د دې نه تاسو اندازه لګولې شئ چې حکومت څونه په دې حواله سره نکسي دي است کنه. نو په کار خدا دي چې کوم هم بلکې د ادارې چې کوم د ضلع په سطح باندې د ماشومانو تحفظ په حواله سره دا په کار دی چې دا د سبې په ټولو ضلعو کې جوړ شوی وي. نو چې کومې دولس ضلعو کې جوړ شوی وي نو هغه هم بند شوی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګڼې لپاره د حکومتي کمیشن مرستیال مشر اعجاز محمد خان وایي د ماشومانو د خوندیتوب ضلعي مرکزونه یې بند کړي نه دي، بلکې د حکومتي چتر لاندې یې راولي او د صوبو ټولو برخو ته به یې غځوي.
نه ډېر موثر پروګرام وو مو دیم څه فاتم نه اگر صرف دم رہے کہ مطلب یونیسیف اگر کم بجٹ ہو تو گورنمنٹ یہ سی اسٹیپس فالو کرا اور گورنمنٹ ڈھنگ پر پراپر بجٹ ایلوکیٹ کرے گورنمنٹ گورنمنٹ دار ریکروٹمنٹ روان ہائی کورٹ
اعجاز محمد خان زیاتوی چې په دې لړ کې د عالمانو مشرانو او غیر سرکاري تنظیمونو په مرسته د خلکو د آگاهۍ لپاره هم هلې ځلې کوي چې اول ماشومان د دې ډول پیښونه وساتي او که بیا هم کومه بده پیښه مخې ته راځي چې هغه په سمدستي توګه پولیس ته ریپورت کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د خبرونه ک په پاکستان کې د مشال ریډیو پانه ځین وخت نه خلاصيږي نو تاسو کولی شئ چې په خپل سمارټ فون باندې د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په دغه اپلیکیشن باندې چې تاسو د مشال پانه ته ورشئ نو نه یوازې د روان خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ بلکې د تیر وختونو خبرونه هم اوریدلی او په لیکلې بڼه ټول رپورټونه او خبرونه هم کتلی شئ. دا راز په دغه پاڼه باندې تاسو خوندورې ویډیوګانې خبری او تفریحي ویډیوګانې کتلی شئ او هر ورځ په د مشال په پاڼه باندې د نوي سکندو د پاره نړیوال خبرونه خبريږي دغه هم کتلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته رسیدلی یو په پیښور کې د غرمې 12:30 شوي د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیرستانونو استازي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخان محسن داوړ ولی وزیر وایي د خړکمر پیخه کې دوی نه بلکې ریاست ملامت دي. دواړه د سلور میاشتنی بند تیرولو وروسته پرون پارلمان ته لاړل خو د دفاع وزیر پرویز خټک وایي غورځنګ د دوی د خبرو وړاندیز نه مني او وایي دوی د ریاستي ادارو خلاف خرابې خبرې کوي. د بلوچستان چارواکي وایي پرون مازیګر په لورلای کې د پولیسو پر یو موټر ځانمرګي برید ترسره شوی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او درې نور ژوبل شوي. چارواکي وایي د ځانمرګي بریدګر دوه هم ملګري د پولیسو په ډزو وژل شوی. د پاکستان تحریک طالبان د دې برید مسؤلیت قبول کړی. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان خانوایی هغو خلکو ته به حکومت معاوضی ورکوي چې د زربیاز عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان په میرامشاه او میرعلي بازارونو کې دوکانونه او پېټرول پمپونه نړیدلي وو. جمعیت علما اسلام فیګون پرون یو وار بیا ویل چې د اکتوبر میاشتې په پای کې به د حکومت خلاف په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش کوي. دوی وایي د مسلم لیگ نون او نورو حکومت ضد ګوندونو سره هم په دې اړه سلا مشورې روان دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله ټیمونو د سپتمبر 28 نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریالیتوب ادعا وکړي او نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په داسې حال کې چې چین خپل ملي ورځ لمانځي خو ورسره غبرګي په هانګ کانګ ښار کې نږدې شپږ ځای د حکومت ضد مظاهرې هم په پام کې نیول شوې.
نجیب عامر درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې د بلوچستان په چمن کې په بمی چاودنه لیکلي چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مخکخ ژوند له لاسه ورکړی. ادارې وایي د خالی پورس په دې برید کې د جمعیت العلماء اسلام فی د مرستیال عمومي سکتر مولانا محمد حنیف د وژنې وروستو حالات د دې تقاضا کوي چې امنیتي صورتحال او استخباراتي هلې ځلې نورې هم توندې کړي شي. ادارې وړاندې وایي د دې پیښې وروستو د یاد ګوند نور غړو له هم په کار دي چې د خپل حفاظت زیات نه زیات خیال وساتي ځکه چې ځینې ترهګرې ډلې د جمعیت العلماء اسلام نه خفه دي او هغوی د دوی عهدیدار په نښه کولی شي. ادارې زیاتوي که څه هم د وروستیو څو میاشتو کې په ملک کې د ترهګرې پیښې کمې شوې خو په بلوچستان صوبه کې د ترهګرې په پیښو کې اضافه شوې ده او په داسې حال کې چې سخت امنیتي او استخباراتي انتظامات نوي شوي د ترهګرۍ خطر به نور هم سیوا کیږي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان چې په امریکا کې د جنرال اسمبلی په غونډه کې د هند د واک لاندې کشمیر کې په کرفیو او ته زیاتې او د خنړی او پی حکم ذکر کړي او د پلوامه پرنګ سازشونه ګڼلی او په دې چې کومي اندېښنې سرګندې کړي اگر پرو رښتیا کیږي. ادارې وایي اوس لا کرفیو پورته کړی شوی هم نه ده او هندوستان الته نور پوسټ ځای په ځای کړي او خلکو د لکوره د بهر نه راوتو خبرداري ورکړي. د ادارې په خبره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنرل اسمبلی په غونډه کې د کشمیر مسله په سم ډول راپورته کړي او د دې سره سره د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف دا بیان هم د اهمیت وړ دی چې د کشمیر په مسله حکومت او مخالف ګوندونه یو موټی دي. نو هیله ده که د ملک دننه ټول ګوندونه یو پاتې شو نو د کشمیر دا مسله به هواره شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې دریه کې وایي تیرو څلیرشتو ګینټو کې په ټول ملک کې شپږ سوه نوي د ډینګي د ناروغانو تصدیق شوی دی. د کوم وروستو چې د ډینګي ماشونه د متاثره کسانو شمېره شپاړسو زرو ته ورسېده چې دا اندېښنې خبره ده. ادارېه وایي دې دوران دیرشو پورې کسان د ډینګي تبې له وجې وژل شوي. په داسې کړکېچن صورتحال کې به حکومت له د قیمتي ځانونو د بچ کېدو لپاره یو تګلاره جوړول په کار وي او دې لړ کې به ټولو ادارو له په ګډه سره کار کول وي. ادارېه آخري کې وایي د دې سره سره د صحت محکمې له هم په کار دي چې د ډینګي مریضانو د تشخیص لپاره غوره نظام جوړ کړي او دارنګ به حکومت له د ماشو پیدا کېدو هم مخه نیول وي چې ورسره د ډینګي تبې یا ناروغۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجله لیکي چې د کشمیر په اړه د هندي اقداماتو باوجود امریکایي ولسمشر د هندي وزیر اعظم سره ملګرتیا لري او د دې سرګند مظاهره په هیوستن ښار کې هغه وخت وشوه چې یوې عوامي جلسې ته ترامپ او مودي دواړو ویناوې وکړې او د کشمیر ذکر یې ونه کړ. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو کې د ووټونو د کم تناسب باوجود داسې ښکاري چې د اشرف غني کامیابي یقیني ده. د دوړو مقالو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
نیوز ویک مجله لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کشمیر د وروستیو اقداماتو په اړه د هند پر ضد د نړیوال ملاتړ غوښتنه یو وار بیا تکرار کړې ده او خبرداري ورکړې چې دغه شخړه به د دوو ایټمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ ډیر بد ناورین رامنځته کړي. د مجلې په خبره د ملګرو ملتونو عمومي سملای ته په خپله وینا کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د کشمیر یا پاکستان هیڅ ذکر ونه کړو، خو دا یې وویل چې په نړۍ لازمه ده چې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي. مودی په بیا بیا اسلام آباد تورن کړی چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. مجله لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کشمیر په قضیه کې د هند او پاکستان د منځګړتوب وړاندیز کړی، خو د تیر اتوار په ورځ یې مودی سره په ګډه په امریکایي ښار هیوستن کې د یوې عوامي غونډې پر مهال د دې سیمه ییزې ترنګلتیا حس فکر ونه کړو، خو دواړو مشرانو د یو بل سره د کلکې ملګرتیا ژمنه په ډاګه کړه او ترهګري یې وغندله. ترامپ هم مخکې وختونو کې په اسلام آباد د ترهګرو د ملاتړ تور لګولی و چې پاکستان تل رد کړی. نیوز ویک مجلې چې کله د دې عوامي جلسې په اړه د پاکستاني وزیر خارجه شاه محمود قریشي نه رد عمل وغوښتو، نو هغه وویل چې دا سیاست دی او دواړه مشران سیاست کوي او زیاته یې کړه چې ترامپ په 2020 کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو ته امیدوار دی او هغه ته معلومه ده چې په امریکا کې په کافي شمیر سره هندي امریکایي رای ورکوونکي دي او هغوی سیاسي کمپاینونو ته چندې هم ورکوي، خو هند ته معلومه ده چې په ګډه غونډه کې شرکت کولو سره هغوی چې څه په کشمیر کې کړي هغې ته یو قانوني جواز ملاو شو. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې په افغانستان کې ولس په پراخه توګه د ټاکنو ملاتړي دي، خو د ولسمشر اشرف غني لخوا د ټاکنو کولو پریکړه به په افغانستان کې په موجوده غیر یقیني صورتحال کې د شخړو په هوارۍ او د سولې په بهیر اوږدمهاله اغیز پریباسي. د ټاکنیز کمپاین پر مهال سیاسي اختلافاتو د کابل د قانوني حکومت په ملاتړو کې تقسیم راوستو او د طالبانو هغو هڅو چې د ټاکنو بهیر ناکام کړي د کابل پر ضد مخالفت زیات کړو. مجله زیاتوي چې په 2016 کال کې د ولسمشر د منتخب کېدو نه پس دا مهال د اشرف غني په ولسي ملاتړ کې کمی راغلی، خو په ټاکنو کې د ووټونو کم تناسب هغه ته د مخالفینو په مقابله کې ګټه ورسوله. د دې معنی دا شوه چې په ټاکنو کې د اشرف غني ګټه تقریبا یقیني ده او دا اوس واضح ده چې که افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو هغه به د کابل واقعي استازی وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې نا امنۍ او جګړو لوجه نه یوازې په ملیونونو افغانان بې کوره شوي، بلکې د هغوی په نفسیات هم بد اثر کړی دی. مجله زیاتوي په کار ده د افغانانو نفسیاتي ناروغیو ته په کتو ګامونه پورته کړل شي او هلته په هسپتالونو کې نفسیاتي ماهران په دندو ولګول شي. تفصیل له انیس اجمل اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو لسیزه وړاندې افغانستان د زیګون لپاره تر ټولو بد ځای یاد کړی و. خو د مجلې په وینا کېدای شي چې دا هیواد اوس هم اغسي وي. غربت، د برېښنا او پاکو اوبو کموالی او د ښځو او جینکو د جنسي تیریو زیاتې پېښې اکثره په افغانستان کې رپورټ کیږي. په افغانستان کې شاوخوا سلویخت کاله د تشدد پیښې وشوې چې پکې په 2001 کال کې د امریکایي ځواکونو د ورتللو وروسته آی هیواد اتلس کاله جګړه هم ولیدله. مجللې کې دا مهال ځوان افغانان د ناامیدۍ له بحران سره مخامخ دي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د سپتمبر په 18مه ولسمشریز انتخابات وشول چې د رامې ځینې امکانات یې پیدا کړي دي. په سپتمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې لغوه شوې او په افغانستان کې په تشدد کې زیاتوالی راغی. مجللې کې تشدد د ملیونونو افغانانو پر ژوند بد اغېز کړی دی. په افغانستان کې له تشدده د ډکې شخړې مهمه وجه ټولنیز او اقتصادي بحرانونه دي چې لامل یې په ملیونونو افغانان بې ځای شوي دي او د غي د ژوند بهتره کول لپاره مکې محدوده کړي دي. فارن پالیسی لیکي په داسې حال کې چې حکومت د خپل واک پر ځای ساتلو لپاره هڅې کوي او طالبان له قانوني حیثیت زیاتولو سره د خپل مقام ترلاسه کول لپاره هلې ځلې کوي، افغانان د دې حالاتو په منځ کې پاتې دي چې په نتیجه کې پریشانې، ذهني فشار او دغسې نورې رواني بیماری پیدا شوي دي. مجلل کې افغانستان ته اکثره نړیوالې مرستې د خوړو، دارو درملو، ویکسینو او د انتظامي ډانچې لپاره د مالي مرستو په شکل کې ورکول کیږي. د فارن پالیسی په خبره که څه هم دا مرستې مهمه دي، خو مهم ضرورت یعنی نفسیاتي صحت ته پام نه کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې د یوې اندازې تر مخه شاوخوا 2 میلیون افغانان د ذهني فشار او پریشانۍ ښکار دي، خو ګیلپ سروې او دغسې ځینې نورې ادارې دا شمېرې تر دې ډېرې یادوي. مجلل کې ملیونونو افغانانو ته د نفسیاتي مرستو اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن تیر کال په یو رپورټ کې ویلي وو چې هر کال شاوخوا 3000 افغانان د ځان وژنې هڅه کوي چې پکې 80% ښځې وي. مجلل کې په افغانستان کې نفسیاتي علاج او ځان وژنه شرم ګڼل کیږي چې له وجې داسې پېښې اکثره نه رپورټ کیږي. فارن پالیسی لیکي په افغانستان کې د نفسیاتي روغتیا لپاره د مرکزونو د سہولتونو ډېر کمې دي. تیر کال په دې هیواد کې لومړنی نفسیاتي روغتون جوړ شو. د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویلي د افغانستان په ټولو روغتیايي مرکزونو کې د مسلکي نفسیاتي ماهرانو، نرسانو او دې برخه کې د ټولنیزو مبارزانو هم کمی ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمن پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
سلور ورځې مخکې د بلوچستان های کورټ فیصله وکړه چې د دې صوبې له یوې حلقې څخه منتخب شوی قاسم خان سوری په انتخاباتو کې درغلي کړې وه. د دې فیصلې تر مخه د نوموړي د قومي اسمبلۍ غړیتوب ختم شو. سوری د 2013 کال پارلیمان ټاکنې د تحریک انصاف په ټیکټ کړې وې او نږدې یو کال یې د قومي اسمبلۍ د مرستیال سپیکر دنده په مخ بوتله. اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د هغه په ځای بل کس وټاکل شي، خو آیا پارلیمان ته د هغه د ورستنېدو لارې بندې شوې؟ په دې موضوع زمنګا همکار بشیر غاخدا رپورت برابر کړي. تاسو اوریدو ترا بولم.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر او حکمران تحریک انصاف غړی قاسم خان سوری کول شي خپل مسله سپریم کورټ ته یوسي او د لری کولو حکم چیلنج کړي. د دې کمیشن یو چارواکي الطاف احمد د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل د بلوچستان های کورټ لخوا پریکړه شوې چې په 2013 کال کې شوو ټاکنو کې د قاسم خان سوری په ګټه درغلي شوې، نو ځکه هغه نور د پارلمان غړی نه شي پاتې کېدلې.
سپریم کورټ اف پاکستان د دې یا سیور کی یا انټرن ریډیو پر کی یا څه څه د دې نور کی د دې ریډیو پر نه دا په باغ سره چې هم وه دا رې چې یو باوند د اډر څخه کوټ نو که پر څه هغه کوټ اډر څخه نیو بیا دا چې په کار دا چې موږ د تاسو نن چې دې ور کو د سپریم کورټ سره خو اختیار دی چې هغه غوړي نو تاسو اس پر لاو ولا د غور کول شي ریلیف ور کول شي یا سفر سره کول شي عدالت اډر دي کنه within 30 days چې 30 ورځې ته بدن نه دنده دا فیصله کوي چې نه چکول شي.
قاسم خان سوری په حلقه NA 15 پیته کامیاب اعلان شوی وو. دلته د بلوچستان نېشنل ګوند یو امیدوار یا کاندید نوابزاده لشکر رئیسانی تور پورې کړی چې قاسم سوری د تیر کال په ټاکنو کې په درغلیو کامیاب شوی دی. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د رئیسانی د وکیل له خولې ویلي چې په 1,14,000 رایو کې 15,000 جعلي خطرې دي. د بلوچستان هایکورټ د ټاکنو ټریبیونل د رئیسانی په درخواست شوې مقدمه کې د سپتمبر په 20مه پریکړه وکړه چې په دې حلقه کې د بیا ټاکنې وشي. پرون په پارلمان کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ یو مشر نوید قمر له سپیکر وغوښتل چې زر تر زره دې نوی مرستیال وټاکي. هغه د پارلماني چارو د قانون 11مې مادې تر ذکر وروسته زیاته کړه چې که قاسم خان سوری د خپلو رایو دفاع وهم کړلی شي یوازې به د پارلمان یو غړی وي.
جناب
دا ډیر ضروری ده تاسو ته چې څنګه نوټیفیکیشن راشي نو باید اعلان وکړي. که سوری صاحب ته سپریم کورټ د پاتې کېدو حکم ورم کی نو تاسو مجبور یاست چې هغه بیا د مرستیال سپیکر په چوکۍ انتخاب کړي، یعنی بیا به له سره ټاکنې کیږي. که هغه راهم شي ټاکنې به کیږي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د نوید قمر په ځواب کې وویل چې دته د مرستیال سپیکر د لرې کېدو نوټیفیکیشن نه دی رسېدلی. قاسم خان سوری تر اوسه پورې د دې پریکړې خلاف سپریم کورټ ته نه دی تللی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د قبایلی ضلع اورکزو د ماموزو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت د ورته په سیمه کې د صحت سهولتونه برابر کړي. دوی وایي د سیمې سرکاري هسپتالونه او کلینیکونه په نامنیو کې ړنګ شوي او زیانمن شوي چې تر اوسه زیاتره غیر فعاله پراته دي. بلخوا د اورکزو پارلماني استازی وایي حکومت د بنیادي ضرورتونو پوره کولو لپاره پیسې منظوري کړي چې پکې به ماموزو ته ځانګړی پام کوي. طارق اورکزی مو په نور تفصیل خبروي.
پاورګزو کې د ماموزو سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې هغلته د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت تباشيبي سرکاري روغتونونه دي بیرته فعال کړي. د سامع محمد الیاس اورګزی وايي په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه شپږ سرکاري روغتونونه داسې دي چې هغه لا کلونو رهسه غیر فعال دي. محمد الیاس اورګزی زیاتوي د سیمې په ړنګو روغتونونو کې حکومت د یو روغتون ودانه بیا جوړ کړي خو هغه هم غیر فعال دي ځکه چې پکې د ډاکټرانو تعیناتي شوي او نه بل داسې سہولت شته.
د 2006 کې کار شروع شو بیا سو کالو کې دا کمپلیټ شو. خود د لیبرټری یا نور څه د سیسټم سہولتونه چې کوم انسان ته سہولت ورکول شي هغه شیز پکې لا نه جوړ شوی، صرف تعمیر شوی دي. بیا په 2009-10 کې بیا وران شو، اوس دوباره جوړ شوی دی خو سٹاپ ما بيخي پکې نشه لکه د انسان ضرورت پکې نه پوره کیږي.
د دغه ترڅنګ د داري بلال دین اورکزی وايي حکومت دوه ځل د ماموزو بي ځای کورانه خپل کورنو ته ستنې کړې خو هغوی هغلته نشول پاتې کېدی او بیا راوتښتې دي چې غټه وجه په سیمه کې د سہولتونو نشتوالی دی. بلال دین اورکزی زیاتوي که حکومت دوی خوندي کول غواړي نو هغلته دي تر واپسې مخکې سہولتونه ور برابر کړي.
موږ ډېر زیاتو مسالو سره مخامخ یو ځای ځکه مو قبیلې وپسي وشي نو ماته از ډاکټر سہولت نوی سنوی پلارو هم زنه شمرت لې نو ډېر زیات چیلنجونو سره د مو قبیلې مو قبیله مخامخ دي. حکومت د مو د دردمندانه ریکوېستې ز خدا را په دغه خلکو در رحم وکي.
خو سېنټر اورنګزیب اورکزی وای په سیمه کې نه یوازې دا چې تبشیبي روغتونونه او سکولونه به بیرته جوړوي بلکې هغلته د نخاتو عملیاتو پر وخت چې څومره هم سرکاري املاکو ته نقصان رسیدلی دی بیا به رغوي چې د دغې لپاره ورته فنډ هم منظور شوی دی.
د موضوع قوم کمیټي مشان بر سرای زه به خپله ورسره سم د دې سروې کوو. دې فنډ کې به دا ټول جوړېږي چې څوره که اسپتال دی که انسټی دی که اوبو سکیم دی که بجلی سکیم دی. ولې چې موضوع کې بجلی نشته هر څه تباه دي که نه روډ نشتا بل څه نشتا نو موږ زیاته توجه دي تمرکز ان شاء الله
پاورکزو کې د 2010 او 2018 کلونو په منځ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي چې په کې د سیمې هسپتالونو ترڅنګ د خلکو کورونا تعلیمي ادارې سړکونه او مواصلاتي نظام متاثره شوی دی که څه هم هغلته د بیا آبادکاري عمل روان شوی خو ځایي اوسیدونکي ترې مطمئن نه دي او وایي حکومت د دوی ژوند د ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه نه اخلي طارق ورغزه مشال رادیو پېښور
بلخوا د اورکزو بیا ځینې اوسیدونکي له حکومت تعلیم طرف ته توجه غواړي دوی وایي صوبایي حکومت د هغه ژمنې پوره کړي چې له دوی سره یې د تعلیم په مت کې کړي وي ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل په منځنۍ او بر اورکزو کې ګڼ شمېر سکولونه تړلي پراته دي او یا پکې بیا استادان نشته دي بلخوا د اورکزو د تعلیم څانګې چارواکي وایي ډېر زر به دغه ستونزې حل کړي ممتاز بنگش یې په اړه د ریپورت راستولې
د اورکزو خلک وایي چې صوبایي حکومت د تعلیم ودې لپاره دوی سره کومې ژمنې کړې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره کړې دوی وایي چې په منځني او بر اورکزو کې اوس هم داسې سکولونه شته چې یا خو بند پرته دي او یا پکې ښوونکي یا استادان نشته چې له وجې د سیمې ماشومان زده کړې نشي ترلاسه کولی د شیخانو سیمې اوسیدونکي او لیکوال خلیل الرحمن خلیل پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د شیخانو کلي ګلمیر ګړی پرایمري سکول ودنۍ هم ځای په ځای ماته پرته ده او په سکول کې یوازې یو ښوونکی دی چې هغه هم ماشومانو ته د اسلامیات نه علاوه نور کې نشی خودلی
تقریبا 2011 نموی لکه کلا شوی 2011 په دیر خاله بد مرغزی کې یعنی دې سکول کې سٹاپ نشته مرامت هم د سیګارډ وارد دی او سٹاپ هم ورکه نشته اوس موجوده ټیم کې دی کې یو عمل ټیچرز مورته یو مولانا چې اسلامیات پیر دخلی اغا یو استاد ورکه موجود نور بکا سٹاپ ورکه نشته نو او مو حکومت تم دا خواست کو دا ایجوکیشن افسرانو تم دا خواست کو چې مو ته دی لګا توجه را کی سنټرل اورگزی کې تعلیم بالکل اول خو نشت برابر دی او کبیا وی هم هغه کې سٹاپ نشتا
د په خبره حکومت سکولونو لپاره خون کې ګمرلو اشتهارونه خو په اخبارونو کې ورکل خو خون کې لا تر اوسه نه دی ګمرلی دوی ویل حکومت دی باید د دوی په سیمه کې د تعلیم پرمختګ لپاره بیړندۍ ګامونه پورته کړي په دې اړه چې مو اورگزو کې د تعلیمي څانګې مشر سید زاهد الله شان وو پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې د ګلمیر ګړی پرایمری سکول بلکې په اورکزو کې ډېر سکولونه یا خو تړلي پرته دي او یا د ښوونکو د کموالي ښکار دي ولې ډېر زر به سرکاري سکولونو لپاره استادان یا ښوونکي وګمرلی شي چې ورسره سمه به یا د ستونزه هواره شي
موږ ته د استادانو کمی مخامخ یو دې وجنه په اکثرو سکولونو کې یو یو ټیچر دی او ورسره یو ټیچر هم شته نو دې حواله سره موږ اډورټایزمنټ شویلې په جنوري 2019 کې اوس ریسنٹلی دا 29 ستمبر باندې ټیسټونه کیږي نو انشاءالله چې استادان ملو شي نو هر سکول ته به موږ دا ډیفیشنسی پورا شي
زید الله شاه زیاته کړه چې په اورکزو کې اوس هم د ډیرو نه زیات سکولونه یا خو د ودنۍ نه لرلو او یا د بیکور شوي خلکو د بیرته نه راتلو په وجه بند پرته دي خو د ذکر شوي سکولونو فعال کولو لپاره د دوی کوششونه جاري دي تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنګش په رستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د روان کال جون میاشتې پورې صوبایي حکومت د نورو قبایلي ضلعو په شان اورکزو کې هم د استادانو ګمرلو پلان لري خو لا تر اوسه دا استادان ونه ګمرلی شو ممتاز بنګش مشال ریډیو کوټ
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
او د دې غړی یو بل اخیری ریپورت ته ورزو په مومندو کې د مازورانو شمیر له 1500 څخه زیات دی چې پکې یو شمیر د 14 لو وجې هم متاثر شوی په دې کې زنانه هم شامل دي خو د دوی د مثبت حل زلو لپاره حکومتي ادارو تر اوسه اس اقدامات نه دي کړی د پرواز بحالی مازوران په نوم د دوی یو تنظیم مشر مومند خان وای اوس مازوران رجستریشن له هم ځکه نزی چې حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي په دې حق له تفصیل د شانواز ترګزی ریپورت کې ورو
د مومندو د مازورانو تنظیم پرواز بحالی مازوران وای چې د هغوی سره 1400 مازوران یوازې په مومندو کې رجستر دي خو لا هم د دوی لپاره د محمد د لوبو ادارې د کرکټ او یا د نورو لوبو ټورنامنټونه او یا سیالي نه دي کړې دوی غواړي چې ځوانان کوم رقم لوبې هم کولای شي. حکومتي ادارې ورته پام وکړي او د قام د روغو خلکو په شان سرګرمۍ ورته برابرې کړي. رحمت الله خان د بر محمد زلمی دی او هغه د پاکستان نه د بلاین او یاد رندو کرکټ نړیوالو لوبو کې هم برخه اخیستی. خوای چې دا هر څاغه په خپل د پیښور په اکیډمیو کې زده کړي. دا محمد نو ورته هیڅ سیواداری پاملرنه نه دا کړي.
پلان دې کوم دي کنه نابینا جنکې دي الکان دي فکرونه کې ناس دي زید نه زید هو سکی الګ چې کوم دي صرف مدرسې ته وليږي بس نو دا غینه لاو دنیا کې نور هم څه لکه ته مو سبلاین دي په خپل اندي نو سټریټ سټډنټ ما موږ دا وړو چې څه لري او موږ اویر لیک راوړو دا چې سپورت له خلک راځي سپورت کې خلک انټرست اخلي کنه او چا یې ریسپانس مونږ ته نه راکړي.
محمد خان دغه تنظیم مشر دی وای چې دا ادارې په کال 2015 کې رېجستره کړي دی وای چې محمد کې مزدوران د یو نیم مزدور زیات دي چې په کې د نارینه نه علاوه زنان هم شامل دي. خو د حکومتي توجه د نشوالي له وجې نن وختونه رجسټریشن له هم څوک ناراضي.
حکومت د طرف په مرسته نشته رې زه حق ځان رجسټر کوم په دغه وجې نه وي بچي منګه د منډي و خو غوي تقریبا چې د مطلب انبار سمره لري علاقه د غلنې تبرازي هسپتال ته هغه ته چې راځي نو تقریبا 3.5 روپۍ آنی جانې گاډي مازور خو په خپل نشته 2-3 کسانو سره لګي نو غوي د رجسټرې دغه ما دغه نه کوي چې الته تاوان اندري سره زرو شو. حکومت د طرف په مرسته نه ټورنمنټ کو جوړ شي د علاقې د پاره نو ډیره خسته خبره خو څوک شته چې د غوي په سر باندې لاس کې
دغه مازورانو په غوښتنو ګلو د لوبو د محکمې منیجر زل محمد سید اختر وای چې د مازورانو لوبې د هغوی په پام کې دي. اول به د دوی ډیټا او یا پوره معلومات راغونډوي چې ګینه د دوی شمیره څومره ده، مازورتیا څنګه ده او کوم رقم لوبې هم کولای شي.
ډیر خوب نوي شوی غوسنه سه مونږه کړی دی او کو بل د دې ز یو ډیټا راغونډوم نو یو ډیټا ماته ملو شو نو دې مونږه باقاعده یو پروګرام جوړو چې مونږه اني ټایم هغه ته سپورتس ورکو جی.
خود محمد خان په وینا په دې مازورانو کې په 14 کې مازور شي او ترڅنګ د پولیو ترافیکی حادثو او پیدایشي مازوران هم شامل دي او د غوړي چې د نارینه نو زیاته توجه زنانه مازورانو ته ورکول پکار دي ځکه هغه ډیر زیاتې محرومه پاتې شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر تھی جس زندگی دا خار کے روان خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان
سپ بنگلو دا سپ پیسو دا او سپ جڑو نو ہم جواری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان شاعری چیرے نقادی چیرے نقادی چیرے محبت چیرے قاضی بازی دا حاجی بازی دا خار کے روان قاتل خبر کرے جی زندگی دا خار کے روان جنہیں مکتب کا سباری دا خار کے روان.